دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د چارو وزارت وایي چې د سولې د مذاکراتي هیئت ټول غړي روغ رمټ دي او له طالبانو سره د مذاکراتو او خبراتور لپاره چمتووالی لري. د دغه وزارت یوې مطبوعاتي ویاني ناجی انوري نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د هیئت کوم غړي چې د کورونا د کوډنونس په وبای ناروغي باندې اخته شي وو ژوند یې د مرګ له خطر نه بهر دی او ښه شوي دي. د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ناټو تړون ملکي استازي د آزادې رادیو سره په یوې مرکې کې ویلو چې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت غړي د کورونا د کوننس په اوبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوننس اوبایي ویروس 409 تازه پیښې ثبت شوي دي. په دې وجون کې ویروس باندې د اخته کېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. 12 ناروغان په تیرو 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په تهران کې د ایراني چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د ژوند د شرایطو په اړه مذاکرات سرته رسولي دي. طالبانو تیره شپه د تخار د ولایت په دریو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو باندې حمله وکړې. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي ځواکونو وغړي د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د پولیسو یوان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې د حمله د تخار ولایت د شکاشم نمک او چاپ پولیسوالۍ کې شوي دي. لبل خوا د بغلان ولایت د نهرین پولیسوالۍ کې هم تیره شپه طالبانو په حکومتي ځواکونو باندې حمله وکړه. درې تنه پولیسان وژلي او لس کسان زخمیان شوي دي. یو حکومتي وایان ادعا وکړه چې طالبانو تیره ورځ یو محلي ملا امام چې د وژل شو پولیسو او عسکرو د جنازې لمونځونه پیدا کول ویشتلی او وژلی دی، خو طالبان لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د کابل د ښار اوسیدونکي تفریحي پارکونو کې په زیات شمیر د پوډریانو او په نشه یي موادو د معتادانو د موجودیت نه تنګ شوي دي. یو شمیر کورنۍ چې د سیل او تفریح لپاره دغو پارکونو ته ځي وایي چې د نارامه احساس کوي، ځکه چې په ماشومانو باندې د ناوړه اغېزې نه په ویره کې دي. د قزاقستان حکومت له افغانستان سره 3000 ټنه د خوراکي موادو وړیا مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایت د تقریبا 202 تاریخي آبداتو او آثارو د رغولو کار پیل شوی دی. د دایکندي ولایتي چارواکو ویل چې طالبانو په لسګونو هغه ملکیان بیرته آزاد کړي دي چې څلور ورځې مخکې نیولي وو. افغانستان د چین او هند په مشرانو باندې غږ کړی دی چې خپل سرحدي اختلافات او شخړه د تفاهم او مذاکرات لارې حل او فصل کړي. دواړه دې د ښه ګاونډیتوب د روحیې پر اساس یو له بل سره تعامل وکړي. د افغانستان د حکومت په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي چې موږ له هند او چین دواړو سره دوستانه او تاریخي اړیکې لرو، د وروستیو سرحدینو خطو په اړه اندېښنه لرو. په بیانیه کې راغلي چې دا ډول پیښې نه د سیمې د امنیت په خیر دي او نه د نړیوالې سولې او سوکالۍ په خیر دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر قصدن په روغتیایي کارکونکو او روغتیایي مرکزونو باندې د وسلوالو د حملو، خصوصا په هغو کارکونکو باندې چې د کورونا د کوډنونس اوبایي ویروس د مخنیوي په خاطر مبارزه کوي په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د یوناما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ په دې ارتباط خبره شوې ده راغلي دي د مارچ په 11مه کله چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کورونا د کوډنونس نړیواله اوبا اعلان کړه، مئی ته درشتمې پورې چې طالبانو او حکومت ترمنځ درې ورځنی اوربان اعلان شو، په روغتیایي مرکزونو باندې د وسلوالو ډلو د قصدي او هدفي حملو په اړه معلومات راټول کړي دي. په رپورټ کې راغلي چې طالبان اوس هم په اطرافو کې روغتیایي کارکوونکي تختهیي او برمته کوي. په دې رپورټ کې د حکومتي ځواکونو لخوا هم پر ملکیانو باندې د قصدي حملو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یوناما په رپورټ کې 1500 پیښو ته اشاره شوې ده چې دې جملې نه 12 پیښې قصدي او هدفي وي. په رپورټ کې راغلي دي چې د ملکي وګړو ژوند باید په هر حالت کې خوندي. یوناما وایي چې دې ډول حملو هیڅ ډول جواز نه ني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړیواله کچه د کورونا د کوډنونس په بایو ویروس باندې دا وخت 8.2 میلیونه ناروغان اخته شوي دي چې د دې جملې نه 2.2 میلیونه په متحده ایالاتو کې دي.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې افغانستان کې د کورونا د ویروس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 8,303 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست ویلی دی اټکل دا دی چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي. په دې هکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګله.
د عامه روغتیا وزارت د یکشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 499 مثبت پیښو د ثبت خبر ورک چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 8,303 ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکی ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 12 تنه د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي او 302 تنه نور د دغه ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د 1,000 پیښو کورونا وایرس پیښو په اندازه باندې شوي دي چې دغه جملې څخه 409 مثبت شوي دي، 402 روغ شوي دي او د 12 شاوخوا کې وفات شوي دي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 1,581 تنه مړه شوي او 8,303 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې کوم اټکل چې د عامه روغتیا وزارت کړی د ښی چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په کمیدو دي.
ګمانه به یې زده میشه کې تعداد واقعات وایرس کورونا
اټکل داري چې د کورونا د وایرس مثبت پیښې داسې یو حالت ته رسیدلي چې ورو ورو د کمیدو په حال کړي او دا خلکو ته یو خپ پیغام او زیری دی. خو کوم څه چې موږ ورته اړتیا لرو دا دي خلکو چې تر دې مهاله موږ سره همکاري کړې ده د عامه روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي تر څو موږ په ټولنه کې د کورونا د وایرس ګرځیدل او حرکت تر کنټرول لاندې راولو
تاج کنټرول قرار داشته بشین.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان سلیلی شولایتون ته د اوسلاویا ټنو روغتیایي توکو د لیک په مناسبت جوړ شوی یو غونډه ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا وزارت د مرسته شو پیسو او روغتیایي توکو د مصرف برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
وزارت ساعت
هم شخصا خودم د امروختیا وزارت او پخپله شخصا زه او زموږ ټول همکاران دي تجمن دي چې ډیرو اړو خلکو ته دغه مرستو درسولو په برخه کې موږ ډیر شفاف او رانه سیستمونه رامسته کړی دي. نن تاسو ته د دې ډاډ درکوم چې امروختیا وزارت ته د بهرنۍ رسیدل مرستو د هر قلم په اړه به نړیوالو همکارانو رسنیو او د افغانستان شریف خلکو ته حساب او راپور ورکړو.
گزارشدي به حساب دی میکنیم.
افغان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا هم د ملي بودیجې څخه برابر شوی او یو روختي توکي نن شپاله ولایتونو ته واسول او ټاکل شوی چې د دوشنبه پورز به اته نور ولایتونو ته سلطنه نور روختي توکي هم واسول شي. د غونډې ته په افغانستان کې د اسلامي همکارۍ د کانفرنس استازي حسین بوتوسالی په خپل وینا کې افغانان سره د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې د برستو او ملاتړ په باب ډاډ ورکړ او ویل چې د ټولو اسلامي هیوادو په استازي توپ دا ویل غواړي چې افغانستان یوازې نه دی.
کورونا یک پاندېمي کې بین‌المللي هست.
کرونا یو نړیواله وبا او یو ډیره جدي ناروغي ده. لومړنی او مهم تدبیر یې پر وړاندې دا دی چې خلک باید شعور ولري. دا دوه اساسي اصول د ټولو کورونو حفظ الصحه تامینېدل او د ټولو کورنۍ د غړو د لاسونو مینځل خورا مهم دي. ټولنیز فاصله ساتل خورا اهمیت لري او دا چې که مجبور نه یاست چې له کوره راووځئ نو په دې پړاو کې په کور کې پاتې کېدل ډیر ضرور دي.
بسیار مهم است.
هغه ویل چې په روغتونونو کې د بسترونو ظرفیت لوړول او ورته د امکاناتو برابرول مهم دي. خو تر ټولو مهم د ښاغلي بوتسالی پر وینا اساسي تدبیر باید د هر کور څخه ونیول شي. افغان حکومت وایي چې تر اوسه ورسره یو شمېر نړیوالو ادارو او هیوادونو د کورونا د وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه مالی او تخنیکی مرستې کړي. په دې مرستو کې د نړیوال بانک، آسیایي بانک، امریکا او اروپای ټولنې مالی مرستې او د یو شمېر نورو هیوادو تخنیکی او طبي مرستې شامل دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د مارچ د میاشتې نه وروسته خپل لومړی غونډه د اوکلاهوما د ایالت د تلسا ښار کې کړې ده. د کورونا د ویروس د خپرېدو نه وروسته دا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لومړنۍ انتخاباتي غونډه وه. د آشنا تلویزیون راپورټ برېښنا عمر خیل لولي.
دا په تیرو څلورو میاشتو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ لومړنۍ کمپاینی غونډه ده چې په اوکلاهوما ایالت کې په داسې حال کې ترسره شوه چې لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله بندیزونه بشپړ نه دي نرم شوي. ترامپ د غونډې ګډونوال مبارزین وبلل ځکه چې په وینا یې د کورونا وایرس د ویرې او خطر سربېره غونډې ته ورغلی و.
millions of lives
mong de millionuno kasano juan jugorale dai os haga waqt ra rasidlai che iqtisab berta prani zu aw berta karta ular shu berta karta lar shei
da gonde la paile da makh ke da trump takinis team wel che da shpago campaign kaun ko da corona virus azmoyne musbat we ولسمشر ترامپ د کورونا وایرس خطر ته چې د تولسا ښار روغتیایي چارواکو یې خبرداري ورکړای وو ډیر اهمیت ورنه
کړ.
لډیرو تیسټونو سره ډیر خلک په وایرس سخته پیژندل کیږي، نو ما خپل خلکو ته وویل چې لطفاً تیسټونه کم کړئ. موږ دومره تیسټونه وکړل چې خلک نه پوهیږي څه روان دي. د غلاس کلان هلک پزه کې شوی هغه به 15 دقیقو کې خشي. آیا نو دا په زیاده؟
سپینې ماڼۍ ژمنه کړې وه چې د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې د کمپاینی غونډې لپاره کابو 1 میلیون کسانو د ګډون د ټکټونه ترلاسه کولو غوښتنه کړې دي، خو د غونډې ځای چې د 19,000 کسانو لپاره جوړ شوی تشې څوکۍ پکې ډېرې تر سترګو کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل سیال جو بایدن کلک لفظي بریدونه وکړل.
Joe Biden
de khpal gun mashr na dai. Joe Biden yo kin ar khai radical aw yo bechara gudagai dai. Za fikr na kawm che haga ba puhi gi che chok dai.
د ټاکنیس کمپاین په دې غونډه کې چې تر ډیره په کورنیو مسلو متمرکز وي، ترامپ د داعش د مشر ابوبکر البغدادي او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر جنرال قاسم سلیمانی په وژلو ویار وکړ. هغه لږ تر لږه 11 ځله چین یاد کړ چې اکثره یې د وبا په خپرولو او سوداګریزې جګړې کې ګرم وباله.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په انډونیزیا کې چې لا رسمي ادارې او دفترونه بیرته نه دي پرانستل شوي، د کورونا وبا د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. ډیر انډونیزیایان په بل هیواد کې د بیا مشته کېدو په تمه په خپلو خپلوانو باندې په داسې حال کې تکیه کوي چې هغه په خپل د وباله عمله او د تجارتي کارونو د بندیدو له عمله د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د امریکا غ خبريال رندي وکسانا د انډونیزیا د جاوا په ایالت کې د مهاجرو په یوې مستقل ټولنې کې د سوتنو افغانو مهاجرو سره مرکه کړې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په انډونیزیا کې د افغان مهاجر نجیب الله اکبري او د کورنۍ ژوند دي د کوټ نول صوبات څخه وړاندې هم لننګون سره مخ وو. اکبري په ایران کې زیږیدلی خو حالت یې ځان خوندي نه احساسو او اوس په اوږد سفر راوتلی دی او د کابو 15 کال رئیس د انډونیزیا پلازمینا جاکارتا څخه شاوخوا 10 مایل لري په یو غرنۍ سیمه کې ژوند کوي.
د مهاجرینو لپاره هر وخت کرونا د وخت په شان دی. مونږ کار نشو کولای، سفر نشو کولای، مونږ له کورنۍ سره نشو لیدلای لکه د کرونا په وخت کې.
انډونیزیا د ملګرو ملتونو د 1955 کال د کډوالو د کنوانسیون غړیتوب نه لري او له همدې عمله په دې هیواد کې میشت شاوخوا 14,000 کډوال د زده کړو او روزګار څخه بی برخې دي. ډېری کډوال په نورو هیوادونو کې پر خپل خپلوانو باندې تکیه کوي چې دوی ته د ژوند تیرولو لپاره پیسې ورولېږي. اکبر انوري وایي چې په نیوزیلند کې د هغه ورور د پیسو لیګل بند کړي ځکه چې د وبا ناروغي د هغه پر کار هم اغیز کړی.
ورور مې 15 میاشتې کېږي چې بیکاره دی. په دې ورځو کې هغه نورې پیسې نه لیږي. زه په میاشت کې شاوخوا 245 ډالره مصرفوم. کرایه، خواړه، زخرا معمولي خواړه خورم، مګر په دې فصل کې قیمتونه خورا لوړ شوي دي.
اکبر انوری په انډونیزیایي ژبه رواني خبرې کوي. هغه وایي دغه ژبه د کډوالو په یو روزنیز مرکز کې نورو کډوالو ته هم ورزده کوي، خو اوس چې د وبا له امله ټول صنفونه آنلاین مخې ته وړل کېږي، کډوال زده کوونکو لپاره آنلاین صنفونه اخیستل هم د ننګونو څخه ډک دي، ځکه دوی قوي انټرنټ چې ډیر مصرف غواړي نه لري.
دوی له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، لکه د منابع یا سرچینو نشتوالی. زموږ ځینې ښوونکي خپل ګرځنده ټلیفون کاروي. زموږ ځینې زده کوونکي زموږ آنلاین صنفونو کې ګډون نشي کولای، ځکه چې دوی ډیټا یا انټرنیټ نه لري.
د زده کړې مرکزونه، د زده کړې برنامې، ماسکونه او د لاس پاکولو مایع د خیریه موسسو په مرسته برابروي، او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې بودیجه نه لري. په انډونیزیا کې له 4000 کډوالو څخه یوازې 1500 د یونټ سی آر لخوا کاناډا او متحده ایالاتو ته لیږل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د بارنې چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یو جګپوري دولتي هیئت په مشرۍ په ایران کې د افغانستان د مهاجرو پښتونزو د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د افغانستان د بارنې چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی اتمر د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره په لیدو کتو کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل نه علاوه په نورو مسلو هم غږېدلی دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شا کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی په تهران کې له ایراني چارواکو سره د لیدنې پر مهال له افغان کډوالو سره د وروستیو پیښو د تکرار پر مخنیوي او په دې برخه کې د حل اساسي لارو چارو پر موندلو ټینګار کړی دی. ښاغلی هیواد زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د لیدنې پر مهال دا وروستیو دوو پیښو په تړاو چې پکې افغان کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتي، د هر اړخیزو څېړنو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې کاري کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې. د غونډې په جریان کې هوکړه وشوه ترڅو د دواړو هیوادونو ګډې کاري کمیټې د وروستیو هغو پیښو په تړاو چې افغانانو ته له ایران سره په پوله کې او په ایران کې ورپېښې شوې وې هر اړخیز بحثونه وشي، ترڅو د دغو پیښو عوامل وپیژندل شي، تحقیقات یې بشپړ شي او د مخنیوي لپاره یې هر اړخیز اقدامات ترسره او د حل لارې ولټول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د کابل او تهران ترمنځ د جامع همکاریو لپاره د اسنادو او هوکړه لیکونو په تړاو لومړنی بحثونه وشول، چې پر وینا یې په دې اړه به وروسته د ګډو کاري کمیټو لخوا نور اقدامات ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ د غلوړ پوړی افغان پلاوی وروسته له هغې تهران ته تللی چې په دې وروستیو کې له ایران سره پر پوله په سیند کې د لسګونو افغانانو د غرقېدو او د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو د موټر د اور اخیستو پیښو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د روان جون میاشتې په پیل کې د ایران د یزد په ښار کې ایرانی پولیسو د افغان کډوالو پر موټر ډزې وکړې چې له امله یې موټر اور واخیست او په کې سپاره درې افغان کډوال مړه او 15 نور ژوبل شول. تر دې مخکې هم د افغان چارواکو پر وینا د ایران افغانستان د سرحد په اوږدو کې ایرانی پولیسو شپږ څلوېښت افغان کډوال د هریرود سیند ته ګزار کړل چې 12 تنه یې مړه شول، 18 لا هم ورک دي او 18 نور یې وژغورل شول. په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته له تللي افغان پلاوي څخه غواړي ترڅو ایراني چارواکي دې ته اړ کړي چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون رئیس هلمند امریکا غږ ته وویل چې ایران له افغان کډوالو سره په وروستیو دوو پیښو کې د بشري حقونو او کډوالۍ اړوند نړیوال منل شوي اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغه د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي لاسلیک شوی هوکړه لیکونو پر تطبیق ټینګار وکړ او وی ویل
کله چې دوی راغلل ولسی جرګه خصوصا نړیوالو اړیکو کمیسیون چې نن بحث پرې درلود، د دوی څخه جزئیات اخلو او د دوی نه پوښتنه کوو، په همدغه موارد کمیسیون ته راغواړو چې دوی څه وکړل او آینده کې څنګه کېږي. یعنی په دا معنا مونږ ډېر پروتوکولونه لرو، اما تطبیق یا امپلیمنټیشن 10% هم نه وي، او دا هیله لرو چې دغه یو څه نمایشي سفر نشي او څه چې وویل شو له هغه پروتوکولونه باید تطبیق شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې کابل او تهران باید له افغان کډوالو سره د ورستیو پیښو عاملین تشخیص او د قانون منګلو ته وسپاري. د دغه کمیسون د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس د بیولا فرهنګ امریکا غږ ته وویل د افغانستان له دولت او د ایران له دولت څخه موږ په مشخص ډول د دغه قضیو په تړاو د سیړنو او د قضیو د عاملینو د تشخیص غوښتنه کړي. هیله لرو چې ژر تر ژره دوی عاملین تشخیص کړي او د پیښې د قربانیانو حقونه باید تامین شي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په غبرګون کې تیرونې زرګونو افغانانو په واشنگتن ډي سي، لندن او د اروپا په ځینو نورو برخو کې د ایران ضد مظاهرې وکړې. تر دغه مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول چې په ترس کې ځینو مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په دروازې باندې سور رنگ وشینده او د اعتراض په توګه د ایران د ولسمشر حسن روحاني او مذهبي مشر علي خامنئي تصویرونه او د ایران ملي بیرغ وسوځول.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصيل او تبصره وویل.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د نورو سنځو ترڅنګ د کورونا مرض د بيځای شو کسان د ژوندان چاري لا سختي کړې دي. د امریکا غږ خبرې علي اسلند شنو نه مونږ ته په دې باور راپورټ را لګلې دي. د مهاجر د فرض ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس مهال په نړۍ کې دومره ډیر کسان په جلا وطن کې ژوند کوي چې ساری نه لري. دغه اداره وایي چې په ټول نړۍ کې تقریبا 10 میلیونه خلک د جګړو او ظلمونو د لاسه بې ځای شوي چې تقریبا 10 میلیونه یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستي ده. اکثریت د مهاجر نړۍ په هیوادونو کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت ډیر کمزوری دی او روغتیايي سیستم یې هم په نړیوالو معیارونو نه دی برابر. د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې مهاجر او پناه غوښتونکي اکثریت وخت کافی اندازه سرپناه د سکول پاک اوبو خوراکي مواد حفظسه او روغتیايي خدمات ته ډیر کم دسترسی لري. ملګري ملتونه وایي ډیر اندېښنه لري چې که د مهاجرو په کمپونو کې د کووېډ 19 وبا خپره شي کنټرول به ډیر ګران وي. د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو والي کمیشنري هم ویلي دي چې کمپونو تر څنګ یو شمېر مهاجرین په هغه ټولنو کې ژوند کوي چې د کرونا وایرس سختې ځپلې دي. دغه اداره وایي چې یوازې د لاتینې امریکا په هیوادونو کې شاوخوا 3 میلیونه خلک په 3 لسو هیوادونو کې ژوند کوي او ګڼ شمېر افغانان په پاکستان او ایران کې د دغو هیوادونو د خلکو سره یو ځای ژوند کوي او د ټولو اسانتیاوو نه په ګډه استفاده کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
توقع ده چې استرالیا به د سختو سرحدي بندیزونو په نرمولو پیل وکړي او بین المللي مسؤلینو ته به اجازه ورکړي چې بیرته دغه هیواد ته راستانه شي. خبریال فیل مارشل په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ رالېږلی دی. د هغه وخت نه را په دې خوا چې د کووېډ 19 له کبله سرحدونه تړل شوي دي، ټاکل شوي ده استرالیا ته د بین المللي مسؤلینو د رسېدلو لومړۍ الوتکه به بله میاشت په کانبارا کې راښکته شي. تقریبا د 350 خارجي مسؤلینو د بیرته راستنېدو لپاره به د استرالیا بین المللي سرحدونه چې سخت تړل شوي لومړی بیا مهم پرانستل وي. د مارچ له میاشتې نه راپه دې خوا یوازې د استرالیا اتباعو او دایمي اوسیدونکو ته اجازه وه چې راستانه شي. دوی باید د 2 هفتو لپاره په یو هوټل کې قرنطین شي. خارجي اتباع د کووېډ 19 د محدودیتونو له کبله منع شوي دي. د هغه پلان له مخې به چې د استرالیا د پایتخت او سیمه ییزو چارواکو چې کانبرا او شاوخوا سیمې اداره کوي تصویب کړی دی. د دربست الوتکه په پرواز کې به په آسیا کې د سفر کولو له مهم مرکز احتمال لري له سنگاپور نه راولل شي. دوی به هم د 14 ورځو لپاره قرنطین شي مخکې له دې نه چې اجازه ورکړل شي خپل زده کړې پیل کړي. دوی به د خپل وسیدنې په پیل او اخر کې د کورونا د وایروس په ارتباط معاینه شي. د کانبرا د پوهنتون رئیس پادي انکسن ویلې د روغتیا جدي او کلک پروتوکولونه به تعقیب شي. دا وایي موږ نه یوازې د استرالیا د پایتخت په سیمه کې د روغتیا پالانو سره په تماس کې وو، مګر د فدرالي حکومت سره هم د دې ډاډ ورکو چې موږ د دوی ټولو توقعاتو، مقرراتو او پروتوکولونو ته غاړه ږدو او د دې ډاډ ورکو چې د محصلینو ژوند محفوظ دی، مګر په عمومي توګه زموږ د ټولنې ژوند هم ژغورل شوی دی. هیله ده چې لارښود پروګرام به په راتلونکو میاشتو کې د ګڼ شمېر محصلینو د راسیدلو لپاره اساس کېږي. د چین د پوهنې وزارت د روانې میاشتې په سر کې دوی ته خبرداری ورکړ چې استرالیا نوره د زده کړې لپاره محفوظ هیواد نه دی، ځکه د نژاد پرستۍ دغه محرکه اوبا ده چې لومړی په ووهان کې پیدا شوې وه. په کانبرا کې حکومت ویلې د بېغیرت احمقانو یو وړوکی اقلیت د دارنګ تبعیض مرتکب شوی و. توقع ده چې د استرالیا بین المللي سرحدونه به د ټول کال لپاره د تورستانو په مخ تړل شوي وي. په استرالیا کې د کورونا د وایروس څه باندې 2400 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. اکثره ناروغان ورنه جوړ شوي دي، مګر 102 تنه ورنه مړه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د دولت وزارت ویلي دی چې د سولې پر اوستو کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او پاکستان باید صادقانه همکاري وکړي. موږ د پاکستان د نظامی او سیاسي چارو کارپو محمود شاه خان سره همدا مسله مطرح کړې ده. محمود شاه خان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د پاکستان څه ډول صادقانه همکاري د دې سبب کېدای شي چې بین الافغاني خبري شروع شي؟
بالکل جواب خیال دا سونه چې کشاله د افغانستان کې پاکستان دا غنی او دا شویو کې افغانستان کې امن، پاکستان کې دا امن سره تعلق لري. نو په دې وجه باندې کوشش کې او زما په خیال اوس تر به پرمانه دا افغانستان د پرای یو خاص الچی یو کړی دی صادق صاحب، او زما په خیال هغه دې سلسله کې تللی طالبانو سره خبرې ترې کړې دي، او زما په خیال دلته کې کسی هی چې افغانستان کې دننه حکومت سره نورو سره هم خبرې ترې وکړي.
نو ستاسو په فکر دغه شرایط او حالات مساعد دي د خبرې به شروع شي؟ محمود شاه خان صاحب،
بالکل به شروع شي. دا چې څنګه یو اګریمنت شوی دی، هغه دستخط شوی دی، د هغې مطابق چې دا شروع شي، او بیا چې مختلف خلک دي هغې کې خپلې فائدې نوچتی بلکې د افغانستان دپاره سوچ کوي، زما په خیال هغې سره به خبرې اترې شروع شي.
یوه بله خبره ده، د افغانستان د مشرانو د جرګې یو غړي ویلي دي چې د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولنې نظارت هم ډیر مهم دی. دې برخه کې څه وایي؟
افغانستان کې خبرې اترې کیږي او کوم قوتونه دي صحیح ترمنځ چې دې ټول اخلاص سره په دې خبرو اترو کې دغه وخت دې ته نه ګوري چې زموږ نفع نقصان څه کې دی، په دې ته وګوري چې د افغانستان نفع نقصان څه کې دی. پاکستان فریق نه دی، دې ټول کار کې فریق چې کوم دی نو هغه طالبان دي، دلته د افغانستان حکومت دی، نور چې کوم قوتونه دي دا د هغې کارونه دي چې خپلو کې خبرې اترې وکړي.
د نړیوالې ټولنې نظارت مهم دی ستاسو په فکر؟
خیال چې طالبانو دا چې کوم سولو قوتونه دي افغانستان کې دي خپلو کې کینی او خبرو کې دا مسلې حل دی، او نور نظارتونه نور هیوادونه چې کوم دي هغې خپل دغه لري مفاد لري. خپلو زه کوم چې دی کې افغانستان کې دننه کوم قوتونه دي خپلو کې کینی فیصله وکړي، او کم از کم پاکستان به د داسې قسم فیصلې حمایت کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.